سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14مه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست په فرانس کې ترګر بریدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه او څېړنې په روانه غړي کې دراوړو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو د کتنه کوو او یو څو خوږی سندرې دراوړو خو پیل له خبرونو کوو وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند
سلیم شیرون به د مهم خبرونو لنډیز په پیرس کې چبان یو سلشل کسان په ډزو 14 کې وجل شوې دي پاکستان یو ور بیا ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي او د زابل ولایت په خاط افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او زه خبرونو تفصیل د فرانس په سرخه پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو 14 کې وجل شوې دي د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی نوموړی وایي اضطراری حالت اعلانوم یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډیری قربانیانو د هغوی د خپلوانو او د جوبل شوو په اړه سوچ کوم باید چې موږ له صبره کار واخلو د یووالي مظاهره وکړو باید چې موږ متحد او آرامۍ سره اوسو د ترګرۍ په وړاندې باید فرانس مضبوط واوسي د غن شمیر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترګر بریدونه دي د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 160 کسان وژل شوي دي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژل دي ځنې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځنې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمی بریدونو کې وژل شوي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی د فرانس ولسمشر ولستا په خپل ټلویزیون وینا کې ویلي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولیس تړل شوې دي پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي په روان کال کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل یې جوړ کړی دی پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کول او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی
کوئی ایسا ملک نہیں ہے
پ نړی کی چرته هم د ټولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي خکوله د ټولنی خلق به هم پ جرایم پیشه او غیر سماجی عناصر نظر ساتي او پولیس به د هوی سره پګړه کار کوي
دا کونسل به د لوډ سپیکر په استعمال او کرایا کورونو کې اوسیدونکو باندې هم نظر ساتي او د قانون ملکو لړکه به له حکومت سره مرسته کوي د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د زابل د ولی ویان د ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال روته ویل په دغه خطو کې چې لنګ دی یوې اونۍ راهیسې روان دي دوه لورو ته یې نقصانات اړولې دي د په خبره لا هم نشي ویل چې دغه خطی به تر کله روان وي د زابل د ولی ویان وایي ل یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شو تر 50 زیات نور ټپیان شوي د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي د طالبانو د بیلی شوي ډلې مشري ملا محمد رسول کوي بل ډلې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي تاسو مشال دېونه خبرونه اورئ چرواکي وایي د 23 لک افغان کډوالو څرک یې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 1200 او 1800 کلونو ترمنځ دي، څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو یوه کیب نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغان سفیرو امان الله جیونه تیر ورځو مشالې ډوته ویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د ده په خبره یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنې کوي خبر یې ورکړی چې له دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی او درې نور یې په استنبول کې پیژندل شوي دي. پر کره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسو ته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د عراق په وزوای ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو مرسته ورته ترلاسه ده، دې ښار ته یې د داعش اکمالاتي لارې بندې کړې دي. داعش ډلې په مبای میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت تی اوسیدونکي یې کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون ویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګرانو د کارګرو ګوند یا پی کی کی یولس جنګیالي وجلی دي. ویل شوي چې دوه ترکی سرتیري بیا په یو بمی چودنه کې وجل شوي دي. دا اوته د محله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په فرانس کې تر اگر بدونو کې تر 140 کسان زیات وژل شوي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د بلدیاتي استازو او پولیسو د کمیټیو د جوړولو پایل پېښور کړی چې کار به د ناوړه ناصرو په مخنیوي کې د پولیسو او ولس همکاري وي. خو یو منتخب اساسي د تسنګ ګوري
ولسو پولیس په خپل کې ملاوي نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داس نشي په خاور باندې منځاولي. خو د پولیس ته په کار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
د افغانستان په کیر حاله سیمه کې د ډلیزو وژنو چې پکې تر 1200 زیات کسان وژل شوي او 8 کاله پوره سو خود پیښې یو 80 کلنه عیني شاهده لا هم ژوندې ده. د هغه شیبه یادوي یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل د فرانس له خونړیو پیښو کوو. د فرانس پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په شپږو ځایونو کې بریدونه کړي چې پکې تر 140 زیات کسان وژل شوي دي. د په دې حملو کې یو هم کنسرت هال او د فوټبال سټیډیم هم وو. ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د حملې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لوی حملې بلل کېږي. دا رپورټ اورو. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یو ریسټورانت کې د بریدونو پاړو چې 11 کسان پکې وژل شو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. عیني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې.
د سی این این ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ته ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړنۍ مایه کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا یو نیم زر پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای شي یا قدرونه له ګواښ سره مخامخ کولای شي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون ځخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو یو رپورټ اوریدی او څومره هم په دې پیښه کې پرمختګونه کیږي او تازه معلومات راځي د مشال لیډو اوریدونکو سره به شریکو. اوس یو بل رپورټ ته ځو. هغه دا چې په پاکستان کې له سینټ څخه د ځینو ګوندونو غړیو د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی او دوی وایي چې حکومت د چینا پاکستان کوریډور په اړه باندې دوی په اعتماد کې نه اخلي او هغه کړي ژمنې نه پوره کوي. سراج زهیر را سره د ټلیفون په لاندې. سراج زهیر، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. عبدالحی، پرون چې کله د جمعې په مازیګر باندې د سینټ غونډه د چیرمن سینیټر رضا رباني په مشرۍ کې پیل شوه، په دغه موقعه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا کوم لار چې د هغې په مبله خبرونه ورکړي چې دوی حکومت په دې باندې تر دې د مسل کړي دي او آیا دا په حق زړه نقشه جوړوي او کرنا په نوي باندې. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دوی ته وویل چې تاسو ته به د پلاننګ انفارمیشن کوم چې د منصوبو وفاقي وزیر دی احسن اقبال هغه به تاسو ته خبرونه درکوي، خو له بده مرغه هغه دا وخت په پاکستان کې نشته. په کومه چې د سینټ اپوزیشن په سینټ کې د اپوزیشن غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی او نه دا غواړي چې حکومت دوی ته خبرونه ورکړي. په دغه موقع باندې قائد ایوان کم چې د حکومتي سینیټرانو مشر دی هغه وویل چې حکومت څو څو ځله دا دوی ته ویلي دي چې په دې معامله باندې هغه سنجیده دی. جی
شداس راتوسته چې پرون د پاکستان پیپلز پارټۍ چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی سید خورشید شاه، هغه هم د دې چینا پاکستان رهداري په اړه باندې وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی. آیا دا سیده او په هغه کې څه دي؟
او بالکل، هم په د دې غونډې سره سم پرون چې د قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن مشر چې دی خورشید شاه په دې موبایل باندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلی دی چې دوی ته په پاک چین اقتصادي راهداري باندې تحفظات دي، او هغه دا چې ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته رسي، او دا په پنجاب کې دا منصوبه ټوله روانه ده، نو سند او دغه شانتي نورې وړې صوبې چې کومې دي هغه د نظر ویستلې دي، په دې باندې د خیبر پختونخوا د خلکو هم تحفظات دي. نو باید چې حکومت په دې خپله منصوبه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي او نظرخانۍ پرې وکړي.
خو د پاکستان وزیر اعظم بهر ال په دې اړه باندې ځینې ژمنې کوي، اقدامات کوي، قسم تورونه باندې لګیږي، نو آیا د حکومت لخوا کم کم اقدامات شوي دي؟
بالکل عبدالحی، که تاسو یا مونږ وګورو نو په تېرو وختونو کې د دې په حق لبانې ټولګونډیز غونډه هم رابللې وه، او دغه شانتې په نورو غونډو کې هم وزیر اعظم دا کوشش کړی دی چې کوم دا په دې باندې تحفظات لري، د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان یا د سند کوم سیاسي مشران دي یا کوم پرستا ملت پاله خلک دي، هغوی په دې باندې تحفظات لري، نو هغوی د قانع کولو د هغوی د مطمئنه کولو دپاره یې غونډې کړي دي، او ورته یې ویلي دي چې نه دا به هم په هغه زړه نقشه باندې تیریږي چې کوم بله خیبر پختونخوا او فاټا او داسې بیا کوټې ته او داسې دغه ته رسي، په هغې به دا جوړېږي. خو بیا او د دې لپاره وزیر اعظم د ځمکې اغوستو حکم هم ورکړی چې ځمکه دې واخلي، خو تر دې دمه یې دا خلک مطمئنه نه کړه، قانع نه شو په دې باندې د حکومت په دې یا د وزیر اعظم په دې خبرو باندې، ځکه وخت په وخت باندې دغه شانتې احتجاجونه یا دغه کمی غوښتنې کوي چې دوی ته دې په دې باندې بریفینګ یا دغه ورته شي چې واقعي دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه.
ډېره مننه سراج، په دې اړه تفصیل راکړئ. شرواز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ک افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای شي. نوموړي هم دراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ټیکاو ضروری بللې او ټینګار کړی چې هوا دي چمتو دي د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. شاغلی سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي. تفصیلی زبیولا شفق راکبی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سره د سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی، او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی، او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي، او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سبی شفق ریپورت مو اوریدلې. او سمزو پېښور ده د قانون عملداري د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوې کمیټې جوړول پیل کړې دي. د دې پیل له پېښور وسو او همدغه کار به د سبې نورو برخو ته غسول کېږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ول د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ول منتخب بلدیتي استازي او پولیس په ګډه په جرم پېښه خلګو نظر ساتي او پروسس به له قانون سره سم کاروای کوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پر ریپورت کې.
تیر ورځ په پولیس لاین پېښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پېښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پر نڑائی کی چرتہ ہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکاولے. دا حکومت سرابا چری ہم دمرا وسائل نوی چی پہ ہر کلی کی پولیس مقرر کری. دا ٹولنی خلق بہ ہم پہ جرائم پیشا او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با دا ہاوی سرا پگڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیادہ کڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو.
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہوں گے.
زمونږ دغه ګڼ شمیر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانی ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځای کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کرده دی او پا هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانونه اغیستل شوی دی او دوی با پا خپلو خپلو علاقو کی د قانون سره سم د لوډ سپیکر پا استعمال او د کرایه پا کورونو کی پا اوسیدونکو خلکو نظر ساتی او د قانون پا عملداری کی با د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانوم کې فیت الله مروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي ولس او پولیس په خپلو کې ملاو نه وي نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت همداسې نه شي په هغه خاوره باندې امن راولي. بیسیکلي د امن دین دی خلکو دپاره، د پولیس د خلکو سرویس دپاره دی، خو د پولیس ته په کار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ د نوي نظام به د پښتونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سیوبل ریپورت ترازو. په پاکستان کې د ډېرې مودې نه د دینی مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لاره کې خنډونه څه دي؟ د شاهین بونیری ریپورت اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلې دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅ کله هم ونه مني. نو موړې زیاتوي
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې چې اصلاحات کول وړي نو موږ د اصلاحاتو نه انکار نه وکړي. موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی خامخه په مدارسو کې یو دسي اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقی معیار ورزیږي نو هغه اصلاحات خو دوی په کالجونو کې وکړو چې هغه په زیاده دي چې هغه کې ډیګری هولډر خلک پیدا شي، هغه کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. جمدارې چې زمونږ په موږ د دوی سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونه موږ دوی ته کړي دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې انتها پسندي ونشي، دهشتګردي ونشي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوس پورې یو حکومت هم بدقسمتۍ سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې دي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخره خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
د ترهګرې پر ضد د قومي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلې هم دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سلام پښتونخوا وري، په دوه منیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس به په دې برخه کې یعنی په لومړۍ برخه کې به د فیاض قشقي په غوږ کې یو سندره درته اورو.
خالد خشکی په غږ کې سندره اوریدله او سم 9:30 بجې سوي دي. سره را لمومند به خبرونه لنډي وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین اترګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي، ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمی بریدونو کې وژل شوي دي. پاکستان یو وربیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال کړي. د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل جوړ کړی دی. پر په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند پرون جمعه مشال ډو ته ویل په دغه خطو کې چې لنګدې یوې اونۍ رهیسې روانې دي، په کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شو تر 500 زیات ټپیان دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي. په همدې حال کې د کوردانو پیش مرګه ځواکونه د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په ملاتړ شمالي خارګوټ هي سنجار لدایش ډلې نیولې دي. او د ترکی چرواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد جګړو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي.
لنډیزونه اسرار الله مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پښتونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې موقع نه ده، بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزنډ امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او کنه، او کچرته هم څه کمی ښکاري چې دا غي هم تحقیقات وکړي شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منصورې او لوز باوجود پوره رقم نه تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یو رابطه وکړي او متاثرون ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د عین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اس پي ار لاړه جاری کړی شوی ده. بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلی وو چې د ضربې اسب اوږد مهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروری دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د عین د حدودو دننه کار کول وینا مناسبه ده، خو تر هغه لري ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلام مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختم ول هڅه دی وکړی شي او کدمک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وینو د امن و سنور هم خکیدې شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمېدې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د اوه کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په بنگلاديش کې د سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقاله خبري کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې واورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسی نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورځپاڼې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنگلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یوه هفته مظاهره وکړه او د عبدالقادر ملا عمر بند په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثرې وي. سید حسین عالمی بلخی مشال هریډو تول جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان غوښتونکو پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیې کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم مصالح رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې ماسره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابر کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړې دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپوري اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منلي چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري.
صحبتای بیشتر
داره. د 10 سال کې د چي د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پرستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبري کړې دي. د پنسند کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو دوستونزو پر حل خپل خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل رپورټ ترجو د افغانستان زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې طالبانو د وډلو ترمنځ جګړه له هم روانه ده. د زابل والی د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخو له طالبانو بیل سی ویډلې چې ملا رسول یې مشري کوي، خپل مخالف ډله چې ملا اختر منصور یې مشر دی په خاکی افغان کې د دیش ولسی وګړو په وژنه تورن کړی دی. سالیو مسالی یو ځل بیا
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څو میورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او اختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونونو په لري چې د جنگ د دوی شي کېږي. په داسې نومر ویل نو چې د کوم خواځو خپلندې په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکی افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکی افغان ترڅنګ د زابل پارغنده بولسوالی کې هم لڅور زورا هیڅ جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې لڅباندی یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې لودوړو لوريو په لسګونو وسلوال وجل سی بي
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مرشوي دي، تر 500 زیات دوه زخمیان دي.
بلوری ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سی وی ډلم راستیل ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړې شدید سیوی او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان ورسته دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشرۍ کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه کړه چې مخالفه ډلې په اپکول او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکو وژلې چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکی وای د ملکی تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلسیوی ډلې د پوځي قومندان ملا منصور داد الله د وژنې خبر هم ورکړي، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
دا مشال ریډیو ده.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا پر وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو له پناه ورکوي باید دیوازي پروشودل سي. په دغه اړه د ان ډي ټي وي د یو رپورت مهم ټکی زموږ همکار شاهین بونیرای وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم ویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازي پروشودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دی چې په تیر لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیات کړه چې ترهګری د موجوده وخت تر ټولو لوی ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خلوي. مودی ویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر ونه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوازنامې هم لاسلیک کړې، خو په دغه مخاد د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خوښه 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د ادم برداشت د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد نارې هم وهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او ادم برداشت په پیښو خاموش دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدون وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولې دي چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 15 غړو د اپوزیشن لیبر پارټي مشر جیرمی کارباین په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړي چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړي. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندې جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړو د حقوقو ضامن دی.
شاهین بونیرایو او سمرزی د مخام فاروقی په رخ کې وسندره وره
Thank you.
تنگ پنا ہوں زمکہ تنگ شلا زشو بزمکہ تنگ پنا ہوں زمکہ تنگ شلا جون شو بے خوندہ او خبرا جون شو بے خوندہ او خبرا میں بدرنگ شلا او بدرنگ شلا زشن بزمکہ تنگ پنا ہوں زمکہ تنگ شلا سنگ شلا زشم بزمکہ تنگ پنا ہوں زمکہ تنگ شلا جون شو بے خوندہ او خبرا جون شو بے خوندہ او خبرا میں بدرنگ شلا او بدرنگ شلا زشم بزمکہ تنگ پنا ہوں زمکہ تنگ شلا
خان فاروقی په ژغ کې مو سندر اوریدله. قابو اوه دیرش کاله وړاندې د افغانستان په کرهالا کې د هغه وخت حکومت په ډله ییزه بڼه د 2 شپېته کسان وژلي وو. د یادو کسانو وارثین د قاتلو نیولو او د هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې روسیې کې په هالینډ کې یو کس د صادق عالمیار په نوم نیول سوی دی. د کرهالې اوسیدونکي صادق عالمیار یو له تورنو کسانو بولي وایي پر ضد یې ګواهي ورکولو ته چمتو دي. د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي روډي خبریال روح الله انوري په دې اړه د پیښې شاهده یو 80 کلنې بوډۍ شخص سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کرهالی وسیدونکو 80 کلنه کفتر چې شاوخوا 10 کاله وړاندې د 1216 کسانو د وژنې پیښه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي، ل یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډیره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولی او حجرې ته راوستله. هغې وویل هیڅ کله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډز وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
ہوں مجھے تو سر دیجیے پولیس نہ
زلمی الک یا نه لامی ولما یا نه لامی ولما زیاد خدای پنامه داریم تیمیل زیاد خدای پنامه واسم انسان رازی آنور لیور داری پری وات پشان از جناب پنامه ابدار کوچه و سینی ولی لیور
بیاچیر تلاعده لی
لاعر با جبر ل بخور تا و سکرام تا برسید
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو مېرمنې دي، کونډې او بچې دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1216 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالینډ حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولی او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دی.
دا چې د هالینډ دولت زمونږ د شهیدانو قاتل نیولی دی صادق عالمیار، او هغې هر کله وغواړي موږ د کرهالې څو تنه چې دې ته ضرورت وي موږ حاضر همایو چې د خپلو شهیدانو په رګده باندې شهیدي وکړو، هر ځای کې چې هر ځای کې چې وغواړي موږ حاضر همایو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپین ګیري د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بې ګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول، چا سا ورکړي وو او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزر په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړو اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمیان وو بلډوزر یې راوسې دا یې په خاورې پرې واړولې. د هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهله کې وکړې چې کلي نه خلک وتښتېدل، څه لاړ مراوته پورې، څه لاړ شکل ته لاړل، او څه لاړ دغه ته تیشې او نواباته او ډنډونه او نهته نرنګ او
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1855 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1 نیټې په پیښه کې چې 1216 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالینډ کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
اوس یو بل رپورټ تر راځو. د افغانستان په لغمان کې وتلی خبریال او لیکوال د جنبش په درناوي کې یوه غونډه وسوه چې پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوې وکړې. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازو مدابې د مورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی ټولنه د هیواد د تکړه ژورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او ژورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ده ژبه دخل شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیوونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده، او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ماته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالي والي د حالت نه راوځي په مسلکي ډول ځینې شیان زده کړي او ویې کاروي.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بېلابېلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملا د افغانستان د ژورنالیزم په پوهنځیو کې تدریسېږي، او د افغانستان په اړه یې د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سرې لښکرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د وزمه د عبید رپورټ مو اوریدی. تاسو مشال لیډوري او سم د خبرونی ورستی شوبو ته را رسیدلیو. د مشال ریډو په دې خبرونه کې تاسو د فرانس د بریټ پاړه باندې معلومات اوریدل کوشش کوچ پراتلونکو غړیو کې په دې اړه نور تازه معلومات هم درکړو. پراتلونکو غړی کې به د عیني شاهدونو ژغونه هم درته واورو. خو اوس د مشال لیډو د سلام پښتونخوا څخه خبري برخه ده، هغه پای ته رسیږي. د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورو، او په دوه مګړي کې به بیا زه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند بیا له تاسو سره یو راځي چې سندره واورو.
پوری ستا پدی خلی زوانے کی پدی خلی زوانے کی خلی زمانے